پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنه کړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکي وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هلند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تیره سېشنبه د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. په هلند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیموونکې سایرې نورزی ازادي راډیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغې روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کی او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه، بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده، او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت ناامني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وي د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته وویل دغه حمله چې پرون ماپښین پیل سوي وه تر شپې روانه وه او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوی دی. بلخو د پروان امنیه قمندانی وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تیر شپه پر څو پوستو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤوف اورزګانی ازادي رادیو ته وویل وسلو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی، خو دی دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک آب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. بلخو د کونړ امنیه قمندان وایي په شولتن او غازی آباد ولسوالیو کې تیره شپه د وسلو طالبانو ډله ییز بریدونه په شاتم بول سوي او په نتیجه کې وو وسلو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چنن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 4 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. په لامه کې چنن خبره سوي ویل سوي چې ملکانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. که څه هم د ایران د ولسمشری ټاکنو رسمي نتایج نه دی اعلان شوي، خو د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو پردا د راپور له مخې دغو دوو کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. په ایران کې د ولسمشری د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپینې ماڼۍ وایي که روسیه په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې یې چمتو کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په یوه بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټې دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورسپانو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جینساکي زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگتن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهره چانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، که غواړی چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند غبرګون ښود. لومړی وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لارلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پاروونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کې. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلون ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللي. هغه داعش او په افغانستان کې کشمیر کړي چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلی محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون ښود او دای بې بنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای، د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرد ویلي له پاکستان سره اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه درد کړي چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواک سره مخامخ نشي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو 15 شپته کلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په بولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیګم ماسک له جیب را باسي او خپل خوله او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبرې روغتیایي سپارښتنې جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس او کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراکې دا جمله نه یو واکسین دی چې موږ وکه مخفله او یو مشباب دی یو بل واکسین هغه مو کې او وس په ماسک ما چم او ډیر ګرځم مو نه وا شان چې دی رادیو تلویزیون دی خانه موږ ته دا شو دی دایت شو دی دغه مراتخوم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګریه شوه او په خوانې خوندې نه دی پاتې، نو ځکه اړین وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندې کړي. شبنم بیا قابلیت ده، دا د شلو کلونو ده، ځوان ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکو ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوی چې خلاص شوی ده.
یو دوز واکسین د هندي واخستو تر اوسه دویم ملانه د خسته یو زلمه مراجعه وکړه، ویلي کلاسي اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنان د واکسینو تطبیق سره من کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیښې په ټولنه کې راښکته کو. نو بنان یوازنی خلار چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په دریمه څپه کې کوم مړینه چې په روغتي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغۍ له امله کوم ودول چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
خاغلی الیزه دغه کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل په اخلاص شوي دی وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه لشپږ لکه او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,500 ته ورسید.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بار وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیر شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو سل پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت وایند فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 25 ولایتونو کې له 25,000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدې. په دې کې وشپېته د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، د غشان 950 د پاکو اوبو د جوړو ساګانو او 240 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزي او چارمغز 318 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت لوري په خبره شی خبر پانه کې راغلي دي چې یادې قوری د خوست په مساخیلو، زازی میدان، تڼی، سپیرا او شمال دومنده ولسوالیو کې جوړی شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلي. د اعلامیه د معلوماتو لمخې په دې قوریو کې 2 میلیون نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شوی ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکتار ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوړاندې د بهراني وسارو بای یو امریکایي ډالر 8.50 پوله، یو یورو 3.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.50 پوله، یو اماراتي درهم 1.40 پوله، یو سعودي ریال 1.50 پوله، زر ایرانی تومان 3.50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.50 او زر پاکستاني روپۍ 1.95.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو د شپه په مکړې یوې نړیوالې مسلې ته د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خبرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس غنو هیوادونو ته خبره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته لسره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لا یې هم د کورونا واکسین نه دی کړی ژغ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکو بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه د غراز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه دوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 102 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 6% امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوې او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبور شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو کې د ټول نفوس په سلو کې 50 لشت لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درې می برخې زیاتوې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمنی او فرانسې مشانو پرون جمعه د اروپای اتحادیه لغړیو وغوښتل چې د کورونا د نوې بڼې په وړاندې محتاط ووسی. حسینه هغه پرمختګ چې په ورستیو کې ترلاسه شوی او لکبلې بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمنی کې د کورونا نوې پیښې کمې شوې دي خو دغه وایرس نوې بڼه مثبتې پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالاتو خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لګې نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنگ جګړې روانې دي دا وضعیت پر افغانانو څه اغیز لري؟ په دې راپور کې هم دې موضوع ته کتنه شوې.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما غو ولسوالۍ ډېر نام نه ولسوالۍ د جنگ د جلال د اولته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري. د غمیرمن وای چې په 14 کلنۍ کې ل خپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی ل درې کال نه وتیر سوي چې نامزادی په یوه بمی چاودنه کې وژل سو. د پیخه د نوموړي د ستونزې پایلو ل هغه وروسته مجبور اس وچه ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي. هغه ځوان چې نوموړي پرې راضی نه و
قربانی شوی ما وړه زجر په دې ځای کې لیدل دي. دا غیر واجبنه ده نه څه هم کوی نه پری خدا اول چې خوشنط می ولید او تل ورکار د خپل خسر په کور کې بغیر د دین چکم نکاح او شی کوم بل څه کوم ماته کې ولا مې مخاون دي تل ورکار مې خوشنط کې تیر کړو ته چې ډېر ول سرینام نه راخذ ته دومره ارزش نشته. البته
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یاد مېرمن ونه توانید چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي کسه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کارش میران نه لري خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسی زور او جنسی تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا وغه کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او نړیواله کچا معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصبین مرتکب دي جرایم سي یا داسې متهم شوي اوسي. بس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه ته.
اطلاعات روز ورسپانی لیکلی طالبان له ورانولو اخوا بل برنامه نه لدی. د ورسپانی هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او په کلیدل کېږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځوړل کېږي. ورسپانه ادا کړی چې د ولسوالۍ ول نیول وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو لمنځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یو ونې وړاندې د فراد د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ ل نیول وروسته په بمونو لمنځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورسپانه د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړې چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دي د طالبانو لولوري دورانولو دا کیسه خای په ورستۍ او څورز خلاصه نشي، بلکې د ډلې له دی وړاندې هم پلونه پلچکونه خونځي د برښنا او مخابرات استنی او عامه تاسیسات په نخه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولې. د لیکوال په وینا یاد وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نخه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ورکړي. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې خای یاد ډله بدله شوی وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته پکتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریسته هیڅ اشاره نه ده شوی چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کیږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کیږي. د ورسپانې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللې او خبرداري ورکړې چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوریو لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملي ارمان ورسپانې د طالبانو له لوري د جګړې تیزیدو ته په اشاره ادعا کړې چې یاده ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نشي. ورسپارې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونه هم راخېستي چې ویلي دی خای پراتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هواد حمله وکړي. لیکوال همدی غوښته په کتو لیکلی چې طالبان غواړي یو وربیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او د هیواد ته د القاعده ډلې دراتک زمينه برابره او د نړۍ امنیت وګواخي. لیکوال لیکلی دا امکان هم نشي ردیدای چې امریکا د طالبانو روسي توتريخوالي ته په کتو له افغانستان د وتلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله ګرام وبلل شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالۍ سرپرست وایي د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. بلخو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 95 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د ایران د ولسمشري ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشري کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي. متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نور مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشي ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرامه نشي ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولیدي شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څه د پاسه شل قاچاقکونکي او د نشي موادو خرڅونکي په جزا محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشي موادو د قاچاق په تور له وو کالو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشي موادو خرڅونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. لانه شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ویل په تیر یبا اونۍ کې امنیتي ادارو د شپاړو کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسوولې دي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاق پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچا کړي. د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرامارس فردوس ازادي راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړی ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په 4 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 10 قاچاقکوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه او هیروین، څه د پاسه 8.5 لیټره شراب او 2 لیټره بیټ نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې موږ اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنی مرستې اتیا په سلو کې کمی شوی دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر چې خدمات هم ورسره متاثر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنن مواد را.
د نشه یي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دی جوړ شي.
دا چې معتادو مېرمنو ته د کار زمينه برابرول دوی څومره لنه شو څخره ګرځوي په دې اړه له ارواپوهي عادلې ساپوي سره مرکه لرو.
موږ د خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر د لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده. نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم څو کال کې چې نه مې دیل دله.
دا دوه کال کې یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده. خمیلې دل نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولی زه درته راکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرام یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. دراتلونکو مالی کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوي. د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 5 کالو راهیسي بهرنیو مرستې هر کال 10% کې کمی او د راتلونکو مالی کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوي. د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ د نشه یي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته پر مخ وړي. قدرتونکې مالی کال لپاره د عامه روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي رادیو ته ویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودیجې ته شامل شي چې د عامه روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودیجې څخه پر مخ وړي.
بهرنیو مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو د 2015 کال څخه راپدی خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنیو مرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنیو مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 اتیا مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40 سره معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د اتحاد درملنې د وی غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرني مرستو او امکاناتو لګوالی به د اتحاد د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په اتحاد کې هم که چېرته بودیجه را کمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر شي هغه کمیږي. بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش کم شي وزیر چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عامې روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د اتحاد د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 45 ورځو لپاره بستر کیږي چې نږدې 20,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې 70 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي د اتحاد په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80 په سلو کې کمی شوي دي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپل منفي تبلیغاتو لالارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیايي مرکزونو کې ځانونه بستر کړي او علاج وسی. ډاکټران وایي چې د نشئی موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستر کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آندا چې د مرګ لګواک سره به مخ سي. معتادین هم دا مني چې د نشئی موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واوري.
د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډیریدو اصلي لامل نشئی موادو ته اسانه لاسرسي او د نشئی موادو د خرڅونکو لخوا نشئی ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشئی موادو خرڅونکو لومړی ځوانانو ته وړیا نشئی مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوي کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشئی موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستر کړي دي. دوی وایي چې د نشئی موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشئی موادو پرچون خرڅونکو موږ ته وایي چې که نشه پرېږدي مړه بشي. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
همیشه ساقی کوشش میکنه که مواد ما سودا کنه.
ساقی تل حڅه کوي چې پر موږ نشئی مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشئی مواد ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسو په همدې ژوندې یاست. نشه تاسو ته غیرت درکوي. دا د نشئی موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشئی موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشئی موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشئی مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر متی الله وزیری وایي د معتادینو د درملنې پر مهال موندلې چې د نشئی موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را.
د نشئی موادو مافیا نغواړي چې معتادین دی جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بستر کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د اتحاد درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري.
نه په وینه پوري
روان انسان تعلق دارد نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه وارد مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې آندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپله د ستونزې سره مخامخ شوي وو چې یو ځایم کرایه که بیا ګاونډیان راجوګ شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدراتو توکو خرڅوونکو د خلک هڅولي چې هلته پرې نه دي. دا غټ پروپاګند کوي، خو هر څوک که وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي هغه تداوي کېږي. متاد غولول ډېر سخت دی، ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی، کلونه کلونه استفاده کړي، دغه پوهېږي چې څوک یې تېر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي.
د عامه روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلويخ سره کسان تداوي کوي، خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو خرڅونکو معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. معتادو خزو ته د کار زمينه برابرول د اعتیاد د درملنې یو برخه ده، خو دا مهال معتاد خځې د کارونو د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. دا چې معتاد خځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه دسوي، په دې اړه زموږ همکار د معتاد خځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون لوی ارواپوه عادلې ساپوي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي، د دوی نارینه هم په دې مواد باندې اغوشته دي، د غې په طریق باندې دوی معتاد شوی دي، نو لکه د دوی د کور غټون کې نشته ده او ډیر معتادین د سي دي چې د کاری فرصت چې ورته برابر نه وي، امغه ماحول تزي او معتاد کیږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولای دي، نه دوی رن جوړي، ماشومان مکتب ته نزي، نو دغه سبب کیږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري، پسې تداوي نه دغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دوی ته یو کاري فرصت مهیا یي، نو خوندي ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ور سره کومک نه کوي، اعتماد پې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ور باندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو فیز دی پس له دې نه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمینه برابر ده؟
نه، ډیر کم د سیدا، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو، خو که چیرته موږ د دوی د لپاره دوی د حقوقو نه دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کو کار کې ونیسي، نو د سیمو سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده. او د سیزه باید وی لکه د غوس کې alaji.health یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیتا یو کارخانه جوړوي او د دوی د مشر مانه د مکتبونه د لپاره کار کوي په ډیره غټه سطح باندې او دوی ته د رهایش بندوبست عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې کدوی یو طرف ټول همدغه مریضان دوی غواړي چې راټول کې ولته ور باندې کار وکینو، الته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به الته حل وي، لکه همدغه سي همدغه قشر به وي ټول دوی په مېس کې به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه خزینه معتادین لپاره د کار لپاره ستاسو
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و اچارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی په کې کار کاو او د دې نه زمونږ دغه متادین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټل خپل فامیل سره کومک کولو نو دینه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزیده او خیاطی پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او دغه کرونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاری مصرفیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبري واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوالو په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړ کړي کیدی شي تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کیدی شي مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپاره شي او د تلویزیونونو لار نه هم خپاره شي. خو بدبختی هم دغه د لیکوال لیکنه کې په فردي ډول په یو مجله کې خپاره شي او یا په یو ویب سټ کې یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځني څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده ته زرمینې په نوم یو موته دا وای لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشي موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی ده په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
دونه مې وړکی وو پلار مې بیا وس په دې ماتره زوی په زور وکړم لاس کله نه واده کړلم بیا زه چاوم په سیګرټ کې را کړل ماته دا وره نه وړې دا بل ځای پودر را کړل ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به مې نوري کې دوه ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرټ کې پودر را کول ما به کش کول غو به زه جوړولم بس سیګرت مې ما خسته ما ولې خدای پاکه شل ورځې مې پوره سوې دغه دونه سیګرت مې اخیستې وو چې بیلاند ا رقم ډبې مې اخیستې وو زه به نه جوړوم در به مې زه پاکه وو کما وو نه ما ته سیګرت ما ترا کې زه جوړېږم او ته سیګرت ما ته رنده ګورو څونه مې اخیستې دي پتی په خندا سوې ولې ما وو به ما ته ته پوډر درکړې دي ما ولی دا پوډر نو سره رقم شه دا پرې کول کیږي ولې ما غو پوډر دي دي الله ربانه خلق پراته دي ولې وا ما له خدای دې تباہی برباد کم هر څه می چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم نه نه و په مشپاکه له پوډر وهن ان سی ما ته برا کول نه مقصد ما خپل وخت می تیراو کور بیرونو نه پاکستان کې دلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مټکه خپلورونو نه مړکه مړې چې کړ د دې زلاړ میدان شر ته وتښتېدلم میدان شر کې څلور کاله دا چې پاکه ومه سر چې وهنې وم به سر باندې مې باتېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه سوی ومه 15 ورځ ژړه افتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسې دا خخه کیا مور مې ویلې دی البته پوډر وهلې دا څلور کاله پاکه ده دا ځای په ځای سوله مور مې دا اشتباه کول دی پوډر وهلې دي هرې شپخانې ته وړلم زه چانه بې سره وم دې شپخانې ته چې راوړم میدان شر نه ډاکترانو زنګ ووه چې 15 شپخانې ته چې ضربې بي ونه نیسئ بیا ونه وایي بیا هغه شپخانې ډاکتر راغله دلته ډاکتر شیشتې ته یې ویلې چې داسې ما مریض راوړې ده یا سبا مړه کیږي بېګا مړه کی تاسې ونیسئ زه نه نیسم زمونه ولم هغه ریسه شپږ میاشتې دلته ومه د دې جوړه سولم دا دوه کاله کیږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نیوي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغي علت بچوي دا به په یو ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په ارامه یم.
دا منم چې ته به ارامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه ارامه یم.
ولې نه ارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دې واخل.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
په څه شي پوښوي؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کې، خدای دې دې خراب کې، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه
به دا وړه وړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.